اوریدونکو د مشال ریډیو پرونو خبرونو کې د خپل قربا سره الله مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ بهستې. وخت ګرمي 2 بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، په پاکستان کې د کورونا کیسونه زیات شوي. د پېښور په دیر کالونی مدرسه کې تر برید وروسته د سیاسي ګوندونو څه نظر دی په هغې هم تاسو پر راپور لرو، او پر دې به اهم خبر شي چې پاکستان کې د لادره کسانو په اړه سیاسي ګوندونه څه درید لري. خو تر هڅه مخکې له ملي اقزاده خبرونه لرو.
السلام علیکم. ټټو لول پام کړی د خبرونو سټکو ته. په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه زیاتې دوه پس ماسکونه چول لازمی ګرځول شوی. د پاکستان قومي اسمبلی د پېښور او کوټې وروسته او چاودنو د غندنې یو قرارداد منظور کړی، او د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړي استازي وای اسلام آباد ورته ډاډ ورکړی چې د کال مخکې به اوربند ته لاره برابر شي. تفصیل: په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر په ولسی ځایونو کې ماسکونه اچول لازمی ګرځولې دي. نن په اسلام آباد کې د ان سی او سی غونډه د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د کورونا وایرس ټیسټونه به زیاتوي. د دې ترڅنګ په بازارونو، شاپینګ مالونو، ولسی ترانسپورټ او رستورانتونو کې به د کورونا وایرس مخنیوي حکومتي لارښوونې عملي کوي. غونډه ته وویل شول چې د هیواد په 1100 ښارونو کې په 1300 کې ټول بند یا لاک ډاون دی. تر دې مخکې د صحت لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د اکتوبر په 20 ویلو چې په پاکستان کې د کورونا وایرس دویمه چپه راغلی او ممکنه ده د کورونا کیسونو او د دې لوجې د مړینې زیاتېدو ته په کتو نوي محدودیتونه ولګول شي. د پاکستان قومي اسمبلی د شورو په ورځ په یوه خوله یو قرارداد منظور کړ چې پکې په پېښور او کوټه کې د وروستیو بریدونو په کلکه غندنه وکړه. دغه قرارداد د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان وړاندې کړ. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخه په قراردادونو کې غوښتنه وشوه چې په ترهګرو بریدونو کې د لاس لرونکو خلاف د کاروایي وشي. بلخوا د پېښور لیډي ریډینګ هسپتال چارواکي وایي د ښار په دیر کالونی په مدرسه کې په 20 اکتوبر شوي بمي چاودنه کې نوي کسان معمولي زخمیانو چې له درملنې پس یې کورونو ته لیږلې دي. د روغتون ویان محمد عاصم بیگا مشال ریډیو تویل چې دا مهال له دوی سره یوازې 15 زخمیان داخل دي، او نور سلور جوبل چې ډېر سوځېدلي او د نور علاج لپاره د پېښور حیتاباد میډیکل کمپلیکس ته استول شوي. د نهې په ورځ د دیر کالونی په یو مدرسه کې شوي چاودنه کې لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي او شاوخوا 100 کسان جوبل شوي وو. تر اوسه د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان تحصیل سپین موان چوک کې په یو بمي چاودنه کې 2 اف سي اهلکاران جوبل شوي. د سیمې ضلع انتظامی یو چارواکي له مشال ریډیو څخه خبرو کې تایید کړه چې نن غرمه په سیمه کې اف سي سرتیرو غش کو چې د ځمکې خخ ریموټ کنټرول بم ور باندې چاودید. د چارواکي په خبره 2 جوبل سرتیری هسپتال ته رسول شوي دي. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر خاص استازي عمر داوودزی وايي پاکستاني او چارواکو ډاډ ورکړي چې د کال لپای مخکې به د اوربند زمينه برابر شي. داوودزی دا خبره په اسلام آباد کې نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې.
اوس غیر رسمی ماحول کې ماته ویل چې کال د ختم نه مخکې به ان شاء الله چې اوربند زمينه مساعد شي.
دا په داسې حال کې ده چې داوودزی د افغانستان له پارلماني پلاوي سره یو ځای پاکستان ته تللی دی. د ټولنیزو رسنو فیسبوک، ټویټر او ګوګل ویب پاڼې مشران به نن د امریکایي سینټ په یوه اورېدنه کې خپل بیانونه ورکوي. دا اورېدنه د ریپبلیکن ګوند د سینیټرانو په غوښتنه کېږي چې وایي یادې رسنۍ او ویب پاڼه د محافظه کارو خلاف تعصب لري. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو ته له یوې اونۍ هم کم وخت پاتې دی، ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه د ریپبلیکن ګوند نور غړي شکایت کوي چې فیسبوک، ټویټر او ګوګل نه یوازې تعصب لري بلکې محافظه کار فکرونه یا رایې غلي کوي. د ریپبلیکن غړو شکایتونه له هغې وروسته زیات شول چې ټویټر او فیسبوک د نیویارک پوست هغه ناتستیک شوی سیاسي خبر خپرېدل محدود کړ چې د ډیموکرات ګوند ولسمشری امیدوار جو بایدن د زوی پاړو. یادو رسنو د تعصب تورونه رد کړي، خو په خپرولو کې د ځینو موادو بلاک کولو یا محدودولو لپاره د خپلې مداخلې د حق دفاع کړی ده. دا د مشال ریډیو خبرونه.
دا ملي حمیدزاده چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او د کرخې پر غاړه ونیز خبرونه به هم تاسو ته په وروستۍ برخه کې وړاندې کوو. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان پاکي حکومت په هیواد کې د کورونا کیسونو تر زیاتېدو وروسته د کورونا د دویمې چپې اعلان کړی او په خلکو یې غږ کړی چې د کورونا د مخنیوي په اقداماتو یا ایسو پیز باندې عمل وکړي. حکومت وایي ک د کورونا خوریدل همداسې روان وو، نو په هغه ځینو کې چې ګڼه ګوڼه جوړیږي په خلکو به جرمانې لګول پیل کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال بیو خبریال شانواس سرگزیره کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی دی چې د کورونا وایرس دویمه چپه شروع شوې ده، او دا خبرې د کورونا مریضانو شمیره د 1200 نه د اوختو ورستو کړي. نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا د عملیاتو قومي ادارې د پرونی خبر تر مخه په 26 اکتوبر په ملک کې د کورونا د دویمې چپې وهلو تنه نشمیر 1099 تر رسیدلې. 13 ورځ د پاکستان د وزیر اعظم د صحت لپاره خصوصي مرستیال ډاکټر فیصل سلطان اعلان کړی چې د مختلفو کاروبارونو لپاره به دوی ټایم شیډول او یا وختونه مقرروي چې د کورونا وایرس مخنیوي وشي. هم په 26 اکتوبر د اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي اسلام آباد د انتظامی لخوا یو اعلامیه جاری شوه او ویلي چې یاد یونیورسټي به د اکتوبر د 1 پورې بند وي، او یونیورسټي به د روان ته پیر پورزي په 2 نومبر کولاویږي، او په دې دوران کې به یونیورسټي د جراثیمو او وایرسونو پاکولې هم شي. هم د دغه یونیورسټي د قانون د څانګې زده کوونکی مدثر بهروز مشاد ریډو ته وویل
څنګه تاسو ته پته د کورونا وجنه زموږ یونیورسټي بند و. اوس سپتمبر کې بیا کولوشوا د پاکستان او د کورونا سی پیس مطابق هر هفته کې بعد وکلاس زمونږه، نو اوس د یو سو کیسز بیا رو وتل په یونیورسيټي کې د هغه وجه زمونږه یونیورسيټي بیا بند شو، او 2 نومبر پورې زمونږه یونیورسيټي نوټیفیکیشن ورکړی چې زمونږه یونیورسيټي به بندې، آنلاین کلاس زم نشته لري زمونږه فرست سیمستر والا.
د وزیر اعظم سلاکار فیصل سلطان میډیا ته د خپل بریفینګ یا معلومات ورکولو په دوران دا هم ویلي چې 2 هفتې وړاندې به د 4 نه تر 500 پورې د کورونا کیسونه او یا ناروغان ریپورت کېدل، خو اوس د 200 نه تر 1500 پورې روزانه دا مریضان ریپورت کیږي، او د دې لټولو لوی وجه دا ده چې خلک د کورونا د ایس او پیز خیال نه ساتي. زیاته کړه چې دوی به ځلې انتظامیو ته مشوره ورکړي چې دوی باید هغه ځایونو کې جرمانی لګول شروع کړي چیرته چې ګڼه ګوڼه وي. کارخانه داران او کاروباریان وایي چې دوی په خپل ډول د ایس او پیز خیال ساتي، خو په عامو خلکو باندې ایس او پیز منل د دوی په ذمہوارو کې ناراضي. لکه د محمد یو کارخانه دار محبوب شیر چې په کارخانه کې د قانون پوډر جوړیږي او ته 200 تر 1500 پر مزدوران ورسره کار کوي، وای ویل
په دې کې س ټریکټر چې کوم دی رولا راوړي د بار نه بیا کانه راوړي بیا یو پکې روړي ټکی روړی ټکی کانه ټکی نور پکې چالو 15 کسان د سی چې هغه هغه ماشين ته هغه روړه ورولي هغه کرش کیږي او بیا دغه نه پوډر وزي چې هغه آل لډی د دینه مخ کې می سپیس پالو کول ځکه چې د خلک دغه دوړي د پروټیکشن د پاره هغه سیف ګارد دغه استعمال سیفټی استعمالي، نو ایس او پیس خو آل لډی دغه سیس دی چې یو دغه چې خلیتا او هغه هغه آل لډی هغه کوي.
ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې دوی به د ټایم شیډول او یا وخت مقررولو لپاره د عملیاتو قومي ادارې او ورسره اړوند ادارو سره کینی مشوره وکوي، او د دوی نه به هم رایه اخلي، او هم نن په 28 اکتوبر باندې صبح سره هم په دغه تجویزونو بحث هم کوي. نن سهار چې د محمد یو سرکاري های سکول 51 تورلم د سکول په دروازه کې ناست څوکیدار هم ماسک نه لګولې، بیا د سکول استادان هم ماسکونه نو لګولي، او د سکول د کوټونو بهر د اوبو بالټي او پلاستیکي لوټي پرته وي چې د فایر بریګیډ او یا اورونو مړکولو اداري نوم پرې لیکل شوی. نو هم دغه سکول دی انتظامی چارواکي احسان الله سره خبره وکړي.
او کمزورتي خو به راغلي ده زمنګ کمزورتي ده بالکل، او بس ما استادان په کې تنګ شین ماسکونه سره یو سره گاډو کې اکثر زمنګ ډیر استادان سره گاډي دي کنه هغه سره یو سره جیب کې خامخو سره،
او د وبو د صابون تنظیم هم داسې
ته وبو کمی دي موږ سره بس دغه جمعه ته دغه راډکو بالټي کلاس پور باندې او ورس کې دوه درې ځل بالټي تشي لوټاو سره پرتی صابونو سره پروتی نو مساغه باندې مشومان لاسونه انځي.
د عملیاتو د قومي ادارې لخوا د جاري شوی معلوماتو تر مخه د تیر پیر پورز اوسوه 3 کیسونه ریپورت شوی، او 13 اکټیو یا مثبت کیسونه شمیره 6000 ریپورت شوی. دوی دا هم وای چې د کورونا د ناروغانو لپاره 1340 ونټیلیټر مختص او یا مقرر دي، او وای چې دا وخت په آزاد کشمیر گلگت او په بلوچستان کې یو مریض هم په وینټیلیټر نشته دی. د یادې ادارې د ویبپاڼې تر مخه پاکستان کې د کورونا د مثبت کیسونو شمیره 3,13,000 او 200 6,300 او یو کم 6 تنه وژلي، 3,11,800 او 14 تنه روغ شوي هم دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوزم کوم مشال لړیو ته وګورئ، تاسې زمګ خبرونې د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دې چپو اوریدې شي. منځنۍ چپا 621 کیلو هرتز او لنډو چپو 2110 15,118 15,110 1,380 کیلو هرتز. اوس هم راځو دې ته چې د پېښور د لډریډنګ روغتون چارواکي وایي دیر کالونۍ په مدرسه کې شوي د پورنۍ چاودنې نوي زخمیان یې د تر درملنې وروسته له روغتونونو فارغه کړي او یوازې 15 تنه زخمیان لا هم په هسپتال کې دي. د چارواکو په وینا نور 4 زخمیان چې ډېر سوځېدلي وو د علاج لپاره د پېښور حیات آباد میډي کمپلیکس ته استول شوي. بلخوا اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکې کړي او مولانا فضل الرحمان ویلي چې حکومت دې د دینی مدرسو حفاظت یقیني کړي. په عین حال کې د خبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په دې پېښه کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ لپاره د 15,00,000 او د جوبلو لپاره د 2,00,000 روپو امداد اعلان کړي. پړې تفصیل له پېښور زموږ خبریال غلام بوس راکوي.
د پېښور رینګ روډ ډیر کالونۍ سره نږدې په دینی مدرسه د شوی برید د جوبلو او مړو د روستي معلوماتو په اخله د لیډی ریډینګ روختون ویاند محمد اسیم مشال ریډیو ته وویل چې د پېښې د سلونه زیات مړی او زخمیان یاد روختون ته راوړل شوي وو چې پکې لسکم سل جوبل شوي کسان د علاج او درملنې وروستو د هسپتال نه پاریخ کړی شوي دي. محمد اسیم وایي دا مهال په یاد روغتون کې 15 کسان داخل دي او 4 کسان چې ډېر زیات سوځېدلي وو حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لیږدول شوي دي.
په دې ټایم کې موږ سره په لارج کې صرف 3 زخمیان داخل دي. دا غي حالت چې کوم دی ډېر زیات خراب نه دی، خدا دا چې د فرد درڅې کې ضرورت ورته وي. باقي موږ تقریبا 90 چې کوم مریضان دي زخمیان دي هغه موږ ریسرچ کوو. هغه موږ ته د بډیانی ریسیو شوی لارج کې بیا موږ سره یو مریضانو کې یو چې کوم کریټیکل زخمی وو هغه موږ سره وفات شو. نو اته ټوټل چې کوم دی په دې دماغه کې زخمی دا وفات شو. دا څومره چې مړی وو نو هغه بالکل د مدرسې طالبانو. نو باقي موږ سره چې کوم 4 کریټیکل هغه دبان والا دغه زخمیانو هغه موږ حیات آباد کې چې کوم برن سنټر دی هلته کې ریفر کړي وو. هغه اوس حالت خو ډېر تسلی بخش نه دی، خدا دې چې هغه ډیډیکیټډ سنټر دی د برن ویکټمز لپاره نو هلته کې موږ شفت کړي وو. کوم زخمیان چې دي په هغه کې د ډېرو عمرونو چې کوم دی هغه د 16 کالو نه والا 1.5 کالو پورې وو.
بلې خوا ته حکومتي چارواکو او د سیاسي ګوندونو مشرانو دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده او د مخالف ګوندونو مشرانو د وسلوالو په تازه فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده او له حکومت یې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په دغه اړه په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې کچېری حکومت او ادارې د مدرسو امنیت نشي ټینګولې نو مدارس دي ځان له پخپل د امنیت زمينه برابر کړی.
سوال یې پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف دعوے ہیں کہ ہم نے دہشت گرد ختم کر دیے ہیں، دہشت گردی ختم ہو چکی ہے.
پختنه دا راولاړیږي چې یو اړخته حکومت د ترګرو او ترګرۍ د ختمولو او د امن قائمولو داوا کوي او بل اړخته په پېښور کې په یو دینی مدرسه دا ډول برید او چاودنه کیږي. زه دا خبره هم په واضح ډول کول واړم چې که حکومت او ادارې مونږ ته تحفظ نشي راکولی نو زه ټولو مدرسو ته اپیل کوم چې د خپل امنیت بندوبست دی په خپل وکړي.
سیکورٹی کا انتظام خود کرے، اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ریاست ہماری حفاظت کرے گا یا حکومت اس حوالے سے کوئی ذمہ داری پوری کرے گی.
خوبیا د خیبر پختونخوا د پولیس مشر آئی جی پی ثناء اللہ عباسی پرون په پیښور کې په زوبیریه مدرسه د برید رستو ویلی دی چې ادارې د امنیت لپاره چمتو ولاړ دي او د مدرسو په شمول په هر ځای کې به دوی د امنیت یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کوي.
30,000 کې قریب مسجدې هي اور 4,000 کے قریب مدرسے ہیں.
په ټوله صوبه کې 1,500 جماعتونه او 3,000 مدرسې دي. خود پیښور په دغه مدرسه کې دوی ته څه ډول مخصوص خطر نه و په ګوته کړی شوی، البته په 400 او په یو بل ځای کې مخصوص خطر په ګوته کړی شوی و او هغلته کې مونږ هغوی ته پولیس موبایل او پولیس سرتیری ورکړي وو. په عامه توګه خو په هر ځای کې خطر وي او د مخنیوي لپاره یې مونږ گشتونه او د لټون عملیات هم کوو، خو په لنډه به زه دومره ووایم چې مونږ به د دې ښار او د ټولې صوبې امنیت یقیني کوو.
اور وی ویل انشور د سکیورټی اف د سټی اینڈ ایون ا کی پی کے.
په عیني حال کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په پیښور کې د بمی چاودنې غندنه کړې ده او په پیښه کې د جوبل شوی او مړو شوی کسانو د کورونو لپاره د مالی مرستو اعلان هم کړی دی. په پرونی پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوی دي او د سلونه زیات جوبل شوی دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته غوږستی او تاسو د غلام غوس په راپور کې د پیښور د پرونی چاودنې وروستي معلومات واوریدل. تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ.
دا مشال ریډیو دا.
اوردونکو، د پاکستان غټ سیاسي ګوندونه وایي په هیواد کې د لا درک کړل شوو کسانو مسله به حل کوي. د حکومت ضد یوولس ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري تحریک یا پی ډی ایم وایي موجوده حکومت د پوځ په مرسته واک راغلی او دا به ختموي. بلغه پوځ او حکومت دواړه دغه تورنه ردوي. د اتوار په ورځ په کوټه کې د پی ډی ایم جلسې ته په خپلو ویناګانو کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د بې درک کسانو مسله هم راپورته کړه. داراس پوهان وایي چې دې مسلې اوس مرکزي حیثیت خپل کړی. بلخوا حکومتي ګوند وایي اپوزیشن پر دغه مسله یوازې خپل سیاست کوي. پړې نور تفصیل په دې راپور کې اورو چې په غوګونو پیلېږي.
تین بھائی اس کے لاپتہ ہیں، تین بھائی، خدا کا خوف کرو.
د غړومبۍ د جړه ډکې خبرې د کوټې د یوې ماشومې جینۍ آسیبا کامرانی وی چې په 25 اکتوبر یې په کوټه کې مریم نواز ته کولې او له هغه وروسته بیا د مریم نواز خبرې وی چې پر همدغه ورځ یې په کوټه کې جلسې ته په وینا کې وویل چې د دې ماشومې آسیبا کامرانی درې وروڼه لا درک دي. که څه هم د مسلم لیگ نونو مرستیالې مشرې مریم نواز د چا نوم یاد نه کړ، خو پوسته په اشاره یې وویل چې له خدای وېرېږي. د دې په خبره تر دې دمه په پاکستان کې ډېرې کسان لا درک کړل شوي، خو اوس په داسې نه کیږي.
ماو کې سپوت
اوس بعد میندو زامن د خویندو رونه او د خوځو خاوندان نه لا درک کیږي
او بیویو کې شوهر لاپتا نه هونګي.
په پاکستان کې په زوره د خلکو لا درک کولو تور د دې هیواد پر امنیتي او استخباراتي ادارو پوری کیږي، خو هغوی دا تورنه رد کړي دي. د مسلم لیگ نون یو مخکښ او د قومي اسمبلی غړی شیخ روهیل اصغر وایي دا نشي ویلی چې د لا درک کړل شوو کسانو مسله دوی مخکې داسې ولې نه راپورته کوله او یا به یې اوس د ګوند منشور برخه وګرځي، ځکه چې پر دې لا هم د پارټۍ د مشرانو او اجرایي کمیټې غړو ترمنځ غونډې نه دي شوي. خدا وای مریم نواز چې په کوټه کې د پی ډی ایم په جلسه کې دغه مسله راپورته کوله، نو نوموړي بغواړي چې دا هواره شي.
هغه د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشر ده، نو هغې به په دې حقله خبرې کړې وي او د پارټۍ د مشر ملاتړ به ورته هم ترلاسه وي. هغه به د ولس مسلې اوري او هم به یې حل کوي.
د اتوار په ورځ په کوټه کې د حکومت پر ضد د پاکستان جمهوریت تحریک یاد جلسې ته په خپل وینا کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری هم ویل چې هغوی غواړي په پاکستان کې د لادرکه کړل شو کسانو مسله هوار شي. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي که څه هم د کومې ادارې نوم یاد نه کړ خو پوسټ په اشاره یې وویل باید هر اداره د آئین دننه خپل کار ترسره کړي او لا درکه کسان عدالت ته وړاندې کړل شي. تنګي په سه‌شنبه مشالې ته وویل چې پارټي یې تل د لا درکه کسانو سره درېدلې خو دا نشي ویلی چې دغه مسله به یې د انتخابي منشور برخه وګرځي او کنه. نوموړی وایي وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې تر راتلو مخکې ژمنه کړې وه چې د لا درکه کسانو مسله به هواروي خو تر اوسه یې عملي شکل ورنه کړو، نو ځکه اوس دوی دغه مسله په خپلو جلسو کې راپورته کړي.
ولی نه چې هغه خلک چې کوم مسنګ دي د هغې دپاره موجوده حکومت اقدامات اوچت کړي او هغه خلک چې مسنګ دي چې د هغې پته ولګي چې آیا کوم قسمه نشته، د هغه ګناه څه وه، هغه ولې نشته دی، هغه مړ دی که هغه جمدی دی، که هغه جمدی دی نه هغه چرته دی.
بل خو د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خامی اسمبلی غړی انور تاج وایي ډېرې کسان د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ د پخوانیو حکومتونو پر مهال لا درک کړل شوي وو. دا وایي د ګوندونو هغه وخت دا مسله نه راپورته کوله او اوس یې ځکه راپورته کړي چې خپل سیاست پرې کوي. انور تاج په سه شنبه مشالې ډوته وویل چې د لا درکه کسانو خلاف عدالتي مقدمې روانې دي او ګوند یې پکې مداخلت کول نه غواړي.
دا هغې چې کوم کسان لافته شوي دي نو هغې مختلف ځینو کې ټرایلز دي، کیسونه دي په عدالتونو کې، نو هغه چې کله دغه ټرایل او کیسونه او عدالتونو نه کلیر شي هغه کسان به موزي.
پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال ترد مسعود وایي د بې درکه کسانو مسله مخکې د پښتنو او بلوڅو مشرانو راپورته کوله خو اوس مرکزي سیاسي پارټیو دغه مسله راپورته کړې نو ښکاري چې سهل به یې راوځي. نوموړي په سه‌شنبه مشالې ډوته وویل که څه هم سیاسي ګوندونو په اسټابلیشمنټ د فشار اچولو او د حکومت خلاف د خپل تحریک مضبوطولو لپاره د پښتنو او بلوڅو ملاتړ ترلاسه کولو په هدف دغه مسله راپورته کړې، خو د په خبره حل یې د پوځ او سیاسي ګوندونو دواړو په ګټه دی.
زما په خیال د اسټابلیشمنت خپل ګټه پدې کې دا چې د کومو لا درکو کسانو خلاف کیسونه دي نو هغه دې عدالت ته وړاندې کړي او مقدمه دې پرې وچلوي، او کنا څوک له دې قبله لا درک کړل شوي چې خپل حقونه غواړي یا یې سوچ مختلف دی نو له هغو سره خبرې وکړي او مسلې به په خبرو حل کیږي.
په پاکستان کې په زور د خلکو ورکولو لړۍ له ډېرې مودې راهیسې روانه ده. په لا درک شوو کسانو کې زده کوونکي، وکیلان، سیاسي او مدني فعالان، خبریالان او مشکوک وسلوال شامل دي. د لا درک شوو بلوچانو د راخوشي کولو لپاره غږ پورته کوونکی سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ ادا کوي چې د دوی د سازمان لخوا د راټولو شوو شمیرو او اسنادو له مخې له 2000 کال څخه بیا د 2000 کال د اکتوبر تر 28 نیټې پورې نږدې 55,000 بلوچان لا درک شوي دي. بل خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا وایي معلومه ورسنه ده چې ټول څومره پښتانه په پاکستان کې لا درک کړل شوي خو اوسمهال څه باندې 15,000 پښتانه لا درک دي. خو په پاکستان کې په زوره د لا درک کسانو د پلټنې حکومتي کمیشن سیکرټري فرید احمد خان له دې شمیرو سره اتفاق نه کوي او نوموړی وایي چې دوی ته د روان 2000 کال د جولای تر 1.5 نیټې د شپږ زره شپږ سوه تریتم کسانو نمونه ورکړل شوي. منظور پښتین په سه شنبه مشالې ته وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو هرکلی کوي چې د ورکو کسانو مسله یې راپورته کړې، خو ماما قدیر بیا پر همدغه ورځ مشالې ته وویل چې هغه به حالات دغه سیاسي ګوندونو احسان ومني چې ټول بې درک کسان خوشي شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردن کو د خبر پختونخوا حکومت ویلی ډیر زر بعد کوهاټ ډیویژن د ترقی او خوشحالی لپاره یو هر اړخیزه پروګرام پیل کړی. دا پروګرام 15 کلن دی او بودیجه یې 15 ارب روپۍ ټاکل شوی. خو په صوبای اسمبلی کې د کرک د خلکو یو منتخب استازی وای حکومت هیڅ سلا مشوره ورسره نه کړو ان ممکن ده چې دوی احتجاج وکړي. د پرمختیایي چارو یو پو بیا د صوبای حکومت د اقدام ستای خو وای پکار ده چې دا پروګرام په سمه طریقه مخته یوړل شي. تفصیل د هارون بچا پر راپور کې
رپورټونه وایي د ګل پروس په پیښور کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ یو غونډه کې نوموړي ته د کواډ ډیویژن د پرمختیایي پروګرام په اړه معلومات ورکړل شول. حکومت ویلي په راتلونکو 15 کلونو کې به د 15 ارب روپو په لګښت د کواډ، هنګو او کرک ضلعو اوسیدونکو ته د صحت، تعلیم، کرکیلي او اوبخور په شعبو کې د اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د سیمې لوی سړکونه هم جوړوي. اعلی وزیر دا پروګرام د کوارډ ډیویژن د هر اړخیزې ترقۍ او د سیمې د خلکو د خوشحالۍ لپاره مهم بلل دی. نوموړي د خپل حکومت اړوند ادارو ته ویلي چې د پروګرام لپاره ټولې تیاریانې بشپړې او له راتلونکې اونۍ عملي چارې پیل کړي. محمود خان خپلو افسرانو ته دا هم ویلي چې د پرمختیایي پروژو په ګوته کولو او پر هغو د عملي چارو په لړ کې په صوبایي اسمبلی کې د سیمې د ټولو سیاسي ګوندونو د غړو رایې ترلاسه کړي. خو په اسمبلی کې د کرک د خلکو یو استازي میا نثارګل کاکا خیل چې د متحده مجلس عمل پر ټیکټ منتخب شوی د اکتوبر پر 20مه مشال لړیو ته ویل حکومت د سیمې د اپوزیشن ګوندونو له غړو سره د یوې لوزنامې سربیره د پرمختیایي پروګرام په لړ کې هیڅ سلا مشوره نه ده کړې. د زیاته کړه که له دوی تپوس ونه شو نو ولس ته به ځي او احتجاج به کوي.
موږ غواړو چې په کوار ډیویژن کې بشمول کرک کې تیل کپنې د راشي نور کې سو تیل دیرو ورسي.
میان سارگل کاکا خیل د کوارٹ لوی جرگی مشر هم دے د وویل حکومت د سیمه تیل او گیس وڑی خو پر زیاده دی چې خلکو ته گټه ورسی برعکس هغوی ته روغتیایی ستونزې جوړی دی او د کروندې ځمکې نیول شوی دی. د نوموړي په خبره د سیمې خلکو تیره جون میاشت د کوارٹ او کرک په تردامن سیمه رنگین آباد چوک کې 9 ورځې احتجاجي پرلت ولګاوه او د هیواد نورو برخو ته د تیلو رسد وتاړه. کاکا خیل زیاته کړه دوی خپل پرلت له هغې وروسته ختم کړل چې حکومت ورسره په یوه لوزنامه کې ومنل چې د سیمې په مدني ذخایرو کې به ځایي ولس ته حق ورکوي او په پرمختیایي پروژو کې به د هغوی د منتخب استازو رایې پوښتي. موږ د کوارټ ډیویژن د پرمختیایي پروګرام په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو او د اپوزیشن ګوندونو د غړو تحفظاتو ته د ځواب ویلو لپاره هم د اکتوبر پر 20مه د خیبر پختونخوا حکومت ویان کامران بنګش او د اعلی وزیر یو سلاکار ضیاء الله بنګش ته ټلیفونونه وکړل او واټس اپ پیغامونه مو ورته پرېښودل خو هغوی ځواب ونه وایل. په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر نومې ادارې مشر او د پرمختیایي چارو پوه ډاکټر اشرف علي د کوارټ ډیویژن لپاره د حکومت ترقیاتي پروګرام یو ښه اقدام بولي خو وایي چې دغه چارې باید په جدیت سره مخته یوړل شي. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې چې حکومت ولې د قبایلي ضلعو د بیا بحالۍ چارو پر ځای غواړي د کوارټ ډیویژن ترقۍ ته لومړیتوب ورکړي وایي
یقینا چې قبایلی سیمو کې خو زیات ضرورت دی ځکه چې هلته یو پوره سیمه چې کومه ده هغه ړنګه شوې ده. نو ډېر زیانونه مهم مالي هم جاني چې د خلکو ته رسېدلې دي. شاید چې د حکومت یو ادراک دام دی چې د قبایلی سیمو هغه سره خوا کې تړلې کمی جنوبي سیمې دي نو هلته کې زیات د کار ضرورت دی. خو پوښتنه دا ده چې آیا څومره سیریس حکومت په یي په دغه ګام اخستو کې ځکه چې مخکې داسې پروجیکټ شوي دي د پېښور اپلفټ پروجیکټ پف چې به ورته وي. نو په خبره یقینا چې کیپیټل د خو التم داسې کارونو څخه ضرورت شته دي. نو زه فکر کوم چې یو ډېر ښه ګام دی د حکومت په لخوا خو که په سیریس واغستې شي او په دې باندې کوټلې ګامونه واغستې شي او دغه پروسې ته دوام ورکړل شي.
رپورټونه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په حواله وایي د کوارټ ډیویژن د پرمختیایي پروګرام لپاره یې وار لمخه له کلنۍ بودیجې 2.98 ارب روپۍ بیلې کړي دي. همداراز ویل شوی د سیمې د تیلو او ګیس او د رالټۍ پیسې به هم د پرمختیایي پروګرام په بودیجه کې چې 15 ارب ده جمع کیږي.
دا د هرون بچا راپور تاسې وویل چې د خبر پختونخوا حکومت ویلي د کوهاټ ډیویژن د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره یو هر اړخیزه پروګرام پیلوي خو په صوبایي سملې کې د کار د خلکو منتخب استازي وایي حکومت ورسره هیڅ سلام مشوره نه کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼ، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستې او لیدلې شي.
او سمو لجمن سره سمو واره سیدلې د مشال ډیو د ورځې خبرونه د کرخې پر غاړه. دا اونۍ د کرخې پر غاړه پروګرام کې نجیب امیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تجارتي اړیکو د دوه خواو له چارواکو سوداګرو سره خبرې کړې. راځي چې په ګډه ورته وښو.
د کرخه په غاړه پروگرام کې د نجیب امیر سلامونه قبول کړئ. اوریدونکو، د دې پروگرام کوربه شاهین بنیروی خو هغه رخصت ده، نو نن به زه د دې پروگرام کوربه یم. موضوع مو ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې د تجارت کومې هلې ځلې روانې دي، په دې باندې به خبرې کوو. د دواړو لورو د تجارانو سره او چارواکو سره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد له افغانستان سره د تجارت په شمول په ټولو برخو کې د ورورولۍ اړیکې پیاوړې کول غواړي. اسلام آباد ته د افغانستان نه یو پلاوی هم د ولسی جرګې د سپیکر رحمان رحمانی په مشرۍ کې تللی، په دې کې زیات شمیر تجاران هم دي. موږ د یو افغان سوداګر احمد نور احمدزی سره خبرې کوو چې هغه په پاکستان کې دی، افغان سوداګر دی. نو احمدزی صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. کورم ودان احمد نور احمدزی صاحب، تاسو په پاکستان کې هسته یو د ترانسپورت په چارو کې هم ستاسو خدمتونه دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په اړه پرون په دې غونډه کې کومې خبرې وشوې؟ څومره تاسو هیله من یې چې اړیکې به ښه شي او دا به تجارانو ته ګټه رسوي؟
کومې خبرې وشوې او روانې دي؟ ډېرې ښې روانې دي، ځکه دواړه حکومتونه دلته لیواله شوي دي چې دوی هغه وکړي، تجارت وکړي، او که نه کوي نو نقصان دواړو ملکونو ته رسېږي. نو اوس تاجرانو هم ډېرې ښې ښې رایې ورکړې ټولو، که هغه د افغانستان او که د پاکستان، او حکومت هم دلته چمتو ده دواړه، که د افغانستان ده که پاکستان، چې دوی تجارت ته وده ورکړي او عملي بڼه ورکړي.
صحیح. عمده مشکلات څه دي د افغان سوداګرو په پاکستان کې یا پاکستان نه ګیلې څه دي؟
د پاکستان کې کوم مشکلات دي؟ د چکپوستونه دي، ترافیک او موټرو پولیس وغیرہ، داسې ډېر مشکلات دي کنه. بلکې تاسو نه پته نه ده، څو وخت مخکې په باړه کې د یونین په نوم کې انتظامي رامخته کړو، هغه اصل یونین نه و، او د یونین نوم صرف بدنامه وو یا استعماله وو. نو هغه خلک اته سورج یو میاشت گاڑی ادھرے دو، یہ گاڑی بس 5000 روپے 3000 روپے ورکول ہے، اور بیا بتلو نو سنور ډېر مشکلات وو. اوس حکومت موږ سره دا ډېر کله کله وعده وکړه چې دا شان به بیا نه تکراریږي، ماضی څه ونه ګرځو، آئنده به ان شاء الله موږ د پاکستان نمبر پلیټ گاڑی به تر بارډر اچھے نه نه پوریږي، او د افغانستان نمبر پلیټ به ال بارډر تر راځي.
صحیح. امزه صاحب، تاسو قدرت دا وایي چې افغانستان د پاکستان د لارې کوم مالونه غواړي واردوي؟ د کوم هیوادونو مالونه دي چې د پاکستان له غاړې افغانستان ته ځي، او افغان تجاران په دې کې برخه لري؟
د افغانستان له خوا د یونایټډ عربي اماراتو مالونه هم راځي، امریکی چین معلوم نمرا جی دیر ملکوں معلوم نمرا جی کا نا کہ افغانستان تو جی دے انڈیا معلوم کلا اجازت نہ دور کے تو کو سمیت سے شاید دغا تے نجاز پر
صحیح او تاسو ویلی چھ پدی گونڈا کی چھ اسلام آباد کی وشوا پاکستانی چارواکو ڈاڈ ور کھڑے تجارانو تا چھ د مسئلے بہ ہواری گی افغان چارواکو سو ویلی پدی گونڈا کی
افغان چارواکو برابر اغه ور کر وعدے ور کر کہ ان شاء اللہ مگا مشکلات کی افغانستان کی مشکلات کم ہو اور نور بن بھی ختم کو عملی بنا بور کو
نو امزے سے تا سن ڈیرا مننا تا سو مصروف ام یہ پم دی غونڈا کی اس سے کور مو ودان چ منگلا مو وقت راک او پدی خبرون کی مراسر برخ واغست ڈیرا مننا
ڈیرا مننا
د افغانستان او پاکستان تر منز د سوداګرو یا تجارانو پرستون زو غگی گو همدا شی با د تورخم خروال خغل خغل راحت گل زیارمل زمون سره په خبرونه کې د راحت گل زیارمل صاحب ستړي مشه په خیرغله
مننه سلامونه ټول ته
کور مو ودان زیارمل صاحب په تورخم کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لار بند او دا چې د لار بیرته خلاص شوله د عامو خلکو ترڅنګ سوداګر مو په خلاص مړ تګ را تک کول شي نو څه نوې تنظیمات شوي د افغانستان لغاړې او د غاړې ته تاسو ویني
د افغانستان لغاړې لمړی خو د مسافرینو لپاره په تورخم کې د موقتی پات کې د لپاره ټول تنظیمات شوي چې تاسو لنډ مهال لپاره پاتې کیږي نو لار نه تیریدو په وخت کې کله چې بیروبار وي دوی لپاره هغه د لنډې پاتې کیدا د دمې لپاره کوم لازم اسانتیاوې چې دي هغه برابرې شوې دي او ورسره په څنګ څنګ کې افغان حکومت بیا هم د پاکستاني اړخنه څو څو ځل د ویزو د ویش په برخه کې په تورخم کې د ناروغانو لپاره د ویزو د ورکې په برخه کې غوښتنه کړې په داسې حال کې چې پاکستان سفارت خپل پریس ریلیز کې یادونه کړې ده چې ځینو عاجلو ناروغانو ته په تورخم کې ویزه ورکې لیکن تر اوسه پورې هغه ویزې نه دي ورکړل شوې تر اوسه پورې دا چاره نه ده پیل شوې د دې سره په څنګ کې د سوداګرو د اموالو د انتقال لپاره افغان اړخ پوره چمتو دی پاکستانی لارے ہوتا یا داخ و آب آر نچکے ملاری رازی آگوی تا تر افغانستان نور سیم پوری اجازہ ورکی اولاد شوال تخبل اموال خیتا کی دی ارخنا دا افغانستان دا ارخنا یو سنزا چی دا تجارت و برخ کی دا اگر دا چی دا پاکستان ارخ دا افغانستان ورا وقتن کی لاری چی دی داغی پا سکین او وزن کولو کی لکه څو وخت زیات تیری دا هغه وخت چې وړه دی او یا منه دی د دې خونه فروټ او تازه سبزی ډیر دي مزین دا هغه اموال چې یو څه دغه کیږي سړی ول فساد دي زړه خرابېږي نو دا چې څو نظر خپل پیښور منډیانو ته د خیبر پښتونخوا نور سیمو منډیانو ته ورسیږي نو سوداګرو ته ګټه رسیږي دلته چې کله په یوې لارې باندې د 15 نه تر 30 دقیقو پورې یوازې سکین او وزن تر سره کیږي نو طبیعي ده چې هغه شمیر کې اموال چې افغان اخی صادرول غواړي هغه نه صادریږي په تورخم کې پاتې کیږي چې دې ارخ افغان دې کار افغان تجاران یو څه زیانمن کړی دي موږ یوازې د ترانسپورت د تنظیم په برخه کې دلته په تورخم کې هڅه کړې دي چې هغه لارې چې دلته هم خالی بندې پاتې خالی لارې او هم ډکې لارې بندې پاتې هغه هم داسې تنظیم کړي دي په پارکینګونو کې چې لږ تر لږه عمومي لاره بند نه شي نور دلته موږ سړی خونې نه لرو چې کوم اموال خرابېدونکي پېښور ته نه شي رسېدلی هغه هلته موږ سړو خونې کې وساتو نو همدغسې به
زیارمل صاحب کدر ته وای چې اوس لکه پروسس ده مثلا پاکستانی تجاران چې راځي افغانستان ته مال وړل غواړي دوی په تورخم کې ټرکونه افغان ډرایورانو ته سپاري یا همداسې افغانستان چې کومې لارې راځي کنه افغان ډرایوران کولی شي د پاکستان لوري ته لاړ شي او پاکستانی ډرایوران افغانستان ته تلی شي د دوی ترمنځ پروسس ده د دوړو خو چارواکي د ویزو په دغه کیسه را کومک کوي د تجارانو سره
د تجارانو سره خو د ویزو د ورکړې په برخه کې د جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری او په کابل کې د پاکستان سفارت هغوی خپل طرزالعمل باندې روان دي. مخکې کال وړاندې دوی یو طرزالعمل راویست چې سوداګرو ته یو نیم سل ډالر په مقابل کې ویزا ورکوله. یو کلنه وه سږ کال په کې په خپل پریس ریلیز کې پاکستان سفارت یادونه کړې ده چې د 5 کالو لپاره به سوداګرو ته ویزا ورکوي. سوداګرو ویزو کې ستونزه نشته، د ویزې ورته ورکول کېږي، لیکن دلته د تورخم کې د اموالو د اوختو راوختو په برخه کې ځینې اموال داسې دي چې هغه حتی جلال آباد او د افغانستان نورو سیمو ته په هماغه پاکستاني لارې کې راځي. ځینې اموال مثلا سیمنټ یا نور ځینې اجناس دي چاغه په تورخم کې تخلي کې یل تور څه پورا چمتواله مونږ لرو. پاکستاني ډرایور تر د تورخم خارګوټي تر اوړي او دلته تاکل ځای چې تورخم بندروالي ده کله اموال بل موټر ته اړي دلته خپل موټر چې دی پوخا به ډرایوران ته د ډرایور په سیټ نو په سره تبادله کېدل. همدا چې د افغاني افنم لاري ته اجازه ورکول کېږي چې پورې زاړه وږي
صحیح. او زیرمل صاحب قدم را ته وای چې د پاکستان لوري مخ کې اعلان کړو چې سلیری ساتبه تجاران کول شي د دواړو لورو یو بل لوري ته مالونه ویسي، د تورخم لاره رښتیا هم سلیری ساته پرانستی وی کنه؟
د سوداګرۍ د مالونو په مخ تورخم لاره سلیری ساته پرانستی ده، لیکن چې افغاني اړخ کې تش لاري زیاتې جمع شوې دي او هلته په باندې د بریج راځي کمی کانتینر چې د کراچۍ نه راوړل شي او په تورخم یا په ننګرهار په نورو سیمو کې اموال تخلیه کړي. نو په څلور ساعت کې اوس 8 ساعته یوازې ډکې لارې د دې خونه اوړي او دا خونه اموال راځي. تجارانو په مخ څلور ساعته لاره خلاصه، لیکن هغه موازنه په پام کې نیول شوې چې په څه وخت کې تشې لارې واوړي او په څه وخت کې تجارتي اموال انتقال کړي. مسافرینو په مخ د سار د شپږو بجو نه تر ماښام شپږ نیمو بجو پورې لاره خلاصه وي.
زیرمل صاحب، د الته د چمن لاره چې د پاغي کې بیل ویزی او بیل پاسپورت مثلا د چمن خلک چې دی هر ورځ سپین بولدک ته زی یا د خونه خلک بیرته راوړي، دلته په تورخم کې سال بغیر لویزی او په خوا چې به یو څه د ځای خلکو د دواړو لورو دی به تجارت کاو، دوی به پاسپورت او ویزی نه بغیر ځنی سیزون وړي راوړي شو، هغه لاره بند شوی وس؟
او متاسفانه دغه لاره بند شوې ده. په داسې حال کې چې تاسو خبرونه لرل څو نه وړاندې د خیبر د ځینې سیمو لوړ کې ځینې خلکو په تورخم کې پاکستان پارک کې هلته خیمه وهلې وه او دا غوښتنه لرله چې دوی د پرته د پاسپورټ او ویزې نه دوی ته او همدارنګه د ډیورنډ کرښې دې غاړې مومند او شینوار او د نږدې قبایلي سیمو خلکو ته په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي، ځکه چې دا دواړه غاړې د تجارت نه علاوه نورې ډېر مشترکات لري، خپلوي لري، داشه درشه لري، په تورخم کې ګډ کاروبار لري. متاسفانه پاکستاني اړخ دې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې. د دې غاړه د تورخم د کاروباریانو او همدارنګه د ننګرهار د ځینو ډیورنډ ته نږدې پرتو سیمو د خلکو غوښتنه ډیر همداده ده چې پاکستان اړخ لږ تر لږه دا ورسره ومني چې په تذکره باندې تر یو حده پورې لیمټ کې ورته وټاکي، مثلا تر خیبر سیمې پورې یا تر لواړګي پورې یا لږ تر لږه چې پېښور کارخانو مارکیټ پورې تر یو حده پورې دې ورته اجازه ورکړي چې دوی لږ تر لږه د خپل کاروبار په آزادانه ډول ترسره کړي. بیا که سړی مثلا پېښور نورو سیمو ته داخلېږي او پاسپورټ او ویزې ته اړتیا شي نو هلته بیا داخله ندي مداخله باندې کوي، لیکن پاکستاني اړخ تر اوسه پورې په دې برخه کې
معلومات درکول چې د تورخم په دروازه چې د سوداګرو کم تګ راتګ کیږي، سوداګر د دواړو لورو سستونز لري او د دواړو هیوادونو چارواکي د دغه سستونزو د واري لپاره څه کوي؟ په همدې موضوع باندې نور خبرې هم کوو. موږ سره د شیبه د پاکستان او افغانستان د تجارتي خونی مرستيال منظور الهي صاحب را سره دي او همدارنګه تورخم کې د تجارت یو تن مسول د چې کسٹم کلیرنګ کې وی د مجیب صاحب دوړه را سره دی. دوی ته په خبرونه کې هر کله وایو مجیب صاحب ستړي مشه. منظور الهي صاحب تاسو ستړي مشه.
جی جی مهرباني، جی مهرباني تاسو د خبرې ته انوایټ کړې ما.
جی جی
زموږه ما خبرې اورې دي د تورخم مسلې مونږه د دی فورم کې زموږ پی ٹی آئی گورنمنٹ چې عمران خان ویژن سره ډیر زبردست کار کړی ده چې مخکې نه و شوی دی گورنمنٹ مخکې نه گورنمنټونه په دې باندې غور نه و کړی او دی زبردست فورم دا امپلیمنٹیشن لپاره څونه ریکمنډیشن موږ ورکړي دي دې لپاره ان شاء الله تر دې چې دا مسیر به حل شي دا ویژه موږ ورته پنځه پنځه کاله ٹریڈر لپاره بزنس مین لپاره پنځه کاله ویژه چې دي هغه ریکمنډیشن ورکړی ده او نور هم اسانتیا چې دی بلکې زموږ زور په دې باندې دی چې افغانستان سره ایف ٹی اے سائن کو فری ٹریڈ اگریمنٹ ریجنل ٹریڈ پروموٹ ټول لپاره دا ډېر ضروری ده نو ان شاء الله تعالی دا زموږ پارلیمنٹری ناستو هغوی دا کنډکټ کول زموږ میٹنگ گروپ میٹنگ هغې کې دسې یو ٹاسک فورس دی جوړ کړی ده هغوی کې اسٹیک ہولڈر مالی دا زموږ ریکمنڈیشن سی دی باندې امپلیمنٹیشن ان شاء الله زر تر زر وکیږي او ډېر افغانستان لپاره پاکستان لپاره پاکستان مخکې سینٹریش لپاره زیادت لپاره دا فورم چې دی ډېر زیات غټ کار کول کې دي او ویژن همداغا چې دا پروموټ کی او دا علاقې زموږ ٹرائبل ایکس ٹرائبل ارس وائل ٹرائبل ایریا چې دی دا هغې کسانو ته د افغانستان طرف ته خلکو دا سہولتونه چې دي سونه تجارت کې زیات نه زیات کول شو هغه موږ ریکمنډیشن ورکړي دي او ان شاء الله
مننه تاسو را سره اوسه منظور الهی صاحب د مجیب صاحب نه تپوس کوم مجیب خان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت اوسنۍ وضع څنګه ده خاص کر په تورخم کې تاسو یاست مخکې مو د تورخم د خاروال سره د افغانستان د غاړې خبرې کولې هغه د زنستون زو یادونه وکړه نو تاسو عمل ته یاست په ګراوند یاست سوي نه تاسو د دوړو خو سوداګر د کوم سنځو سره مخ دي هم د سنځو څه دي
مننه دا یو دون حقیقت دی چې د تیرې سمودې نه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کې چې څومره هم تجارت روان دی دا ډېرو ستونزو سره مخ دی په مختلفو شکلونو کې یو طرف نه د تورخم په بارډر باندې چې کله د ایم ایل سی په نامه باندې ټیکه راغلو دلته بارډر منیجمنټ وشو چې کوم کانټراتارو لګېدلو دغسې نور امنیتی ګامونه اوچتل شو نو دې سره د تورخم باندې چې کوم آزادانه ټریډ یا تجارت روانو هغه ته ډېر مشکلات پېښ شوو شو مختلفو شکلونو کې لکه ساده الفاظو کې زه دا داسې بیانولی شم چې تورخم ته به څومره تجارتي ګاډي را رسېدل او د تاجرانو څومره مادونه به را رسېدل د کلیرنګ دپاره نو هغه به د ګنټې نه ونسه تر دریو ګنټو پورې دننه دننه د تورخم نه فارغېدل او د بارډر په بل خوا به واوښته افغانستان ته به د هغوی انټري وشوله په اسانۍ سره اوس مشکل دا دی چې کوم دا کنسایمنټس دي دا خو یو چې تورخم بارډر ته رسي نو په دې باندې عام په ایکسپورټ باندې یو یو هفته لګي دې نه علاوه د ټرانزټ چې کوم ټریډ دی په هغه باندې میاشت یو نیمه میاشت لګي چې مخکې به دا ټول کار د هغو په هفته کې تمامېدلو د دې یو وجه دا ده چې په تورخم کې مخکې دا څومره ګاډي چې وو د دو پاره د پارکینګ انتظام مختلفو شکلونو کې شوی وو چې هغه ځای ته به د ګاډي را رسېدل او په هغه ځای کې به د ایجنټ او د کسټم په منځ کې چې کوم د محصولاتو عملیاتو هغه به کېدل او کسټم به خپل عملیات وکړه دنه بعد به هغو ته ګیټ پاس ورکړی دی شو فارغ کړلی به شو اوس د بدقسمتۍ خبره دا ده چې په تورخم کې د پارکینګ یو قسم بندوبست هم نشته دی چې کوم ګاډي را رسي دا په روډونو ولاړ دي او دغسې دا روډونو ګاډي چې کوم دي تر لس لس کیلومیټره شل شل کیلومیټره پورې ولاړ وي چې د هغه وجې نه دا ګاډي په لارو کې رایسار شي او خپل منزل ته چې رسي رسي نو هغه ډېر مشکلاتو د ستونزو سره مخ شوي دي چې دا یو ډېر غټه امنیه ده په دې بارډر باندې.
مننه مجید صاحب تاسو ته به بیرته راګرځم خو دا شیبه د منظور الهی صاحب نه دا تپوس کوم چې مخکې مې چې د نورو میلمنو سره خبرې کولې او په هغې کې م تجارانو دا اندېښنه ښکاره کړې ده چې 2014 پورې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه سوداګري کېده د هغې حجم ډېر زیات و په اربونو ډالر او درې اربه نه زیات و کم خو اوس چې سره روان دي اوس چې تجارت کېږي د هغې حجم ستاسو په خیال څومره دی او دا کافي دی که نه په دې کې ښه والی راوستل پکار دي منظور الهی صاحب
اوس خدا 800 ملین ڈالر تھا اور اپ شے دا ډیر کم شے خالی دا ندی چې دا امپیڈمنٹ دی دې کې ډیر وجوهات دي ایران طرف نه معلومه راځي ایران تبا جدل دا امریکای طرف نه نو هغه کرنسی ڈیویلیشن ډیر زیات شے دا کمپټیټیونس کم شو کړه پاکستان دا پر او بیا هم دې کې گنجائش ډیر دی ولی چې لګون کې زمګا دا کمپلینټس هم دي چې پاکستان طرف نه کمال جی انډیا سره دی ایف ٹی اے سائن کړی دا چاینا سره کړی دا افغانستان هغه باندې ډیوټیانې ډېر کم لګي او موږ باندې ډیوټیانې زمونږ په مالو باندې ډیوټیانې ډېر زیات لګي هغه سره لگا فرق راغلی دا کاروبار کې نو ان شاء الله موږ دا ټول ریکمنډیشن ور کړی دي دواړه طرف ته دا مسله خالي افغانستان نه دی پاکستان هم افغانستان دا ویلنگنس دی چې موږ دا بوښ کو دا زیات کو دی چې ډېر جایز دی 20 بلین ډالر ګنجایز دی آل ټوګیدر فرام افغانستان ټو سنټرل ایشین ریپبلکس هغه طرف نم دی دې طرف ته دا ډېر غټ ګنجایز دی او ان شاء الله امپروومنٹ به کیږي ولې چې ویلنگنس دی اوس ویلنگنس وی نو بیا الله تعالی مدد کوي او
نو منظور الہی صاحب تاسو کرا تدا وای چې په افغانستان کې افغان سوداګر چې دی یا پاکستان کې پاکستانی سوداګر دی دوی چې دا مالونه وړي راوړي د دې ترڅنګ د دې مالونو پیسې چې جمع کول وی آیا دا د بانکونو د لارې کیږي کنا دا د اونډي یا د کوم چې حواله کاروبار وي دا غی لارې باندې کیږي آیا په افغانستان کې د پاکستان کوم بانک شته په خو خو پیښور کې د پښتني تجارتي بانک او د افغانستان لغاړي هم داسې کوم بانک هلته تمشته او د پیسو لیکدونه د امدی لارې کیږي که د هونډې د لارې یا د والو د لارې
دا زموږ درې بانکونه هلته کار کوي لګیا دي خو زیات تر دا تاسو وایم چې 70% افغانستان کې او 30-40% پاکستان کې همداسې تجاران دي چې هغوی رجسٹرډ نه دی کړی ځان ته حکومت ته دولت ته هلته افغانستان کې همداسې دي هغوی اربونو روپو تجارت کوي خو رجسٹرډ نه دي نو دا موږ نن دا ایشو هغه اوچت کړی ده خو هسې کېږي په هغه اونډي باندې کېږي کاروبار ځای داسې کوي چې هلته مالونه دلته لېږي دلته خرڅ یا فورت روزیر شوي هغه باندې بیا مالونه والی پاکستان نه لکه بارټر ٹریډ که نه آ شانتې هم 40-50% کار دغه شانتې هم کېږي خو دا اسٹریم لائن کولو دپاره موږ ښه تجهیز ورکړي چې حکومت دولت افغانستان ته نقصان ونه رسېږي په موږ په بینکنګ تھرو باندې یو ماډل جوړو یو میکانیزم جوړوي لږ اسٹیٹ بینک ته ریکمنډیشن ورکړی ده چې داسې میکانیزم جوړ شي دا زموږ FATF کنډیشنلټیز هم هغه چیز زموږ برابر شي او څنګه ٹریڈ چې دی ایلیګل ٹریڈ بند شي ایلیګل منی لانډرنګ بند شي خو منی لانډرنګ باندې ډېر کنټرول پاکستان وکړه پاکستان چې دا بالکل اوس اجازت نه ورکوي چې موږ چوکیدار نه ڈالر والو صرافانو نه والو بینک کې جمع کړو هغه باندې ایڈوانس نیمو باندې ایکسپو بکو هغه اوس ختم شو نوټیفیکیشن یې شروع چې موږ ایکسچینج کنٹرول کمپنیانې چې دي هغې نه به پیسې اخلو هغه پیسې به افغانستان والا ڈائریکٹ لیږي هلته هغه به بیا بینک کې جمع کیږي روٹنگ برابری کی لگیا دے تو هغه دونوں بینکونه پاکستان بینکونه افغانستان کې دونوں ایکٹیو نه دي موږ دا شکایت کړی دا ان شاء الله اسٹیٹ بینک ته اوس نوٹیفیکیشن وباسي چې دا ایکٹیو شي او ټول کار لیگل طریقې باندې وشي
صحیح مننه
او دا غوړ او انسان والا خلک هم دا غوړي دا لیگل ٹریڈ وشي
صحیح مننه موږ سره دا شیبه د جلال آباد نه شاکر الله صافی صاحب میلمه شوی دی د ننګرهار د اتاق تجارت یا چیمبر آف کامرس ویان دی او د صادراتو د څانګې مسؤل هم دی شاکر الله صافی صاحب تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایم او که تاسو راته ووایئ چې په ننګرهار کې اوس د پاکستان مالونه څومره لیدل کیږي دا لاره خو د تورخم لاره ټولو نه نږدې لاره د جلال آباد دپاره خو آیا واقعا تجارت هم دومره کیږي پاکستانی توکي دلته لیدل کیږي که نه د نورو هیوادونو مالونه اوس په جلال آباد کې ډیر دي
مننه تاسو ته سلامونه او لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو چارو پاکستان لارې د افغانستان لپاره خصوصا بیا د تورخم لاره دا د افغان سوداګرو لپاره دې ته همیشه په کم کړی دی او ډېر اقتصادي هم تمامي اوس وخت کې د افغانستان په بازارونو کې پاکستانی اموال هم تستګو کېږي خو په هغه اندازه نه لکه تیرو کلونو کې چې لیدل کېدل. یو ویلکه دا ده چې دلته افغان سوداګرو اوس په نورو لارو هم تکیه کړی ده. د دې تکیه علت دا ده چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کله دغه سیاسي حالات کړکېچن کېږي نو سوداګرۍ باندې مستقیما اغېزه کوي او د دې علت دا کېږي چې افغان سوداګر له نورو هېوادونو نه توکي کچېرې ګران بیه هم ورته تمامېږي خو بیا هغې مجبور دي چې تر څو مشکلات یې په اسانۍ سره پای ومومي او خپل وطنوالو ته دا غیو دا اړتیا ورته کې بازار ته راورسېږي که څه هم قیمت ورته تمامېږي بیا په نورو لارو باندې تکیه کوي. زمون د افغانستان سوداګر دی همیشه په دې تکل کې دي په دې فکر کې دي چې د دوه هیوادونو ترمنځ سیاسي کړکیچ به هیڅ وخت سوداګري اغېز پاره باندې سوداګري باندې اغېز ونه کړي. مونږ دوه اسلامي هیوادونو لومړی خو زمونږ کوشش او هڅه دا ده چې دو مسلمانان یو دی یو کلمی او دی یو قران یو دین پیروي دي ندیو به دغه کرکیش د هر سلمان دین شو خپل د سوداګری په بد کسان هم سیاسي اړیکې دا سره روزي جوړ کی تر څو د ګور هیوادونو ترمنځ سوداګری جو چاري را خبر کا په صورت صورت کې ته په ورو کلمې کې د افغانستان په مارکیټونو کې په مکمل ډول په بشپړ ډول باندې د پاکستانی پروډکټ تولید دلته موجود او جنس موجود خو اوس یا خوشبختانه او کبیر وګورم چې افغانستان وخت زمان سره د پروډکټ خپل لامن پکیږي ډیره اړتیا چې هغه توکي چې له پاکستان نه برابر دي تر خپل دغه ځای نیول شوی دی خو د پاکستان د غلط مقاومت او د غلط پالیسۍ له وجې افغان سوداګرو د نور هیوادونو سره کړکټ نیولی دی هغه کوم اموال چې مخکې له پاکستان نه تللي اوس
شاکر الله صاحب مخکې تاسو یادونه وکړه چې د پاکستان تجارت په افغانستان کې کم شوی د افغانستان څه حال دی افغانستان کوم توکي پاکستان ته لیږي او هغه کې څومره کمواله راغلی دی تاسو که درته وایي
ډېره زیاته مننه زبا یو یادونه وکم په 2014 2014 او 2015 کلونو کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ سوداګریزي چارې چې وې دا تقریبا 3 میلیارډ ډالر په شاوخوا کې تقریبا کار
صحیح
اوس 100 میلیون ډالر ته رسیدلی
صحیح
لدی خوانه هم سوداګریزو په چارو کې یو څه خان او ځان چاخوا تر هم بارډر کې د پاکستان مقامات له خوانه هلته ستند اخاویدی او نور پاکستان په نور مسایلو کې تل معلومه غنده وکړي نو لدی خوانه هم د سوداګرۍ چای د پخوانه یو څه ځکه وګورم چې تکالی تقریبا لدی زنه په ډیره زیاته کچه باندې سبزی او میوه تقریبا کو یادونه وکړم د اکیا زرو په کانو په شاوخوا کې یوازې رومي نمرهاره د نمرهارو تاسو ته بنه د پاکستان مختلف خاورونو ته خبر او کوټه او بلوچستان دي هغه د دې سیمه د خلې لدی خو نه هم ایکسپورت خشبه دي خو من امید لرم او زمون تقاضا هم دا چې دغه ډول هیوادونو ترمنځ چون د کراچۍ بندر د افغان سوداګرو لپاره یو اقتصادي بندر تمامېږي یو خو پر وخت مال د افغانستان مارکیټ ته رسیږي پر وخت رسیږي په ارزان باندې رسیږي بل نه دي صرف د پاکستان اقتصادي بډاین هم او چګور کې ورسته کې یو څه خراب شوی زمون هم خراب شوی ترڅو د ډول هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ یو ځل بیا پراختیا ومومي او امید دې ته لرو چې ممکن د دوه هیوادونو ترمنځ د ګلګیا د سوداګرۍ چارې د تیرو کلونو ته لاړې شي 2014 2015 3 میلیارډ ډالر په شاوخوا کې موږ امید لرو چې لدین هم زیات شي.
صحیح مننه او مخکې منظور الله صاحب او مجیب صاحب خپل خبرو کې یادونه وکړه چې دلته پوتنشل ډیر زیات دی او دوی چې دواړو هیوادونو اړیکې ښې پاتې شوې نو درې عربانه چې دا 10 عربو پورې د خبرت لشي او تجارت افغانستان او پاکستان ترمنز محدود نشي پاتې کېده د کراچۍ د بندر نه تر منځنۍ اسیا پورې او تر روسي پورې زمکنه تجارت کېده شي نو د درې وړو ملمنونو ز ډیره زیاته مننه کوم سره منظور الله صاحب د پاک افغان چیمبر کامرس مسول مجیب خان او د پتورخم کې د تجارت مسول اومدارنګ د ننګرهار د چیمبر اف کامرس ویان شاکر الله صافی صاحب درې واړو ملمنو نه مننه کو کور مو ودان چې په دې باس کې مر سره برخه واخیسته مننه او اوریدونکو تاسو نه هم مننه په دې باس کې تاسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تجارتي اړیکو باندې خبرې ترې واورېدې کومې ستونزې دي او دغه ستونزې څنګه هوارې دي شي موږ هڅه وکړه چې دواړو خو د چارواکو سره او د سوداګرو سره خبرو کوي واورې بیا یادګین درکو چې په د اکتوبر په 26 او 27 په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د فورم ترمنځ غونډه وشوه چې د دواړو خو مهمو چارواکو په کې برخه واغسته او د پاکستان وزیر اعظم هملته موجود عمران خان هغه ویل چې د افغانستان سره دوی ښې تجارتي اړیکې غواړي نو په دې هیله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي او تجارت هم وده وکړي له همدې سره خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ د الله په امان
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ